آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای آمریکا
د ولسی جرګې غړي وایي چې د شنبه په ورځ به د خپل کاري مودې د سرنوشت په باب پریکړه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د لوړ پوړو چارواکي به په عراق کې د جمهور رئیس اوباما د سرجری په اړه نن کانګرس ته توضیحات ورکړي. په شمالي کوریا کې سخت وچکالي ده او په چی په تیرو یوې پیړۍ کې مثانه لیدل شوی او د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دمیریل د نوي کورونو په عمر مړ شو. درنو اوردونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونه پایته ورسیده او د امریکا جغ لمړی ماشامنی خبرونه پیل شو. په دې نیم ساعت خبرونه کې به واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی له هم د ولسی جرګې د کار د دوام د ترنګوالي په اړه په مشورو بوختي. خو ولسی جرګې نن پریکړه کړې چې دغه جرګې د برخلیک په اړه به خپل دریځ دراتلونکي شنبه په ورځ په عمومي غونډه کې اعلان کړي. ممتاز بیس صاحب په دې اړه تفصيلات واورو. د غرز دریوان میلادي کال په لومړی شپږ میاشتو کې له 3000 سره زیات افغان کډوال د بیلابیلو هیوادونو پرته افغانستان ته سنسیوي دي. ریمګل سروان د کډوالو درستنېدو په اړه د کابل بر رپورټ راکړي او د غرز د روسیې جمهور رئیس غواړي چې د اټومي وسلو په جبهخانه کې تر 3000 زیات نوي بین البریازمي بلاستیک توغندي ورزیات کړي. آشنا ټلویزیون رپورټ لرو په دې اړه. خو لومړی به خبرونه واورو چې زه خلیل خان او سید سلیمان شاه درته اورو.
په داسې حال کې چې جمهور رئیس اشرف غنی له اوس هم د ولسی جرګې د کار د دوام د ترنګوالي په اړه په مشورو بوخت دی. ولسی جرګې پریکړه وکړه چې د خپل سرنوشت او برخلیک په اړه به د شنبې په ورځ عمومي غونډه جوړه کړي او اعلان به وکړي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتو دفتر وایي چې اشرف غنی د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه د خپلو سلا مشورو په لړ کې تیره ورځ د افغانستان د څلور دیشو ولایتونو والیانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې کړې دي او د خلکو نظرونه ورنه اوپختل. د جمهور رئیس د واین مرستیال سید ظفر هاشمی امریکا غږ ته ویل
ولسمشر والیانو ته دنده وسپارله چې د خلکو او د ټولنې ټولو قشرونو نظرونه راټول کړي او په رسمي توګه یې ولسمشر ته وسپاري. له هغې وروسته به د همدغه نظرونو له مخې او د اساسي قانون په پام کې نیولو سره یو اجماع رامنځته شي چې د ولسی جرګې برخلیک څنګه شي.
له بلې خوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسی جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د ټاکنو ترسره کول چې ټاکل شوی وه د سور په دویمه نیټه سرته ورسول شي. د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو د راوستو او د کمیسون د جوړښت په سر د جمهور رئیس اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو له امله د یوې نامعلومې نیټې پورې ځنډول شوی.
د افغانستان د کډوالو د چار وزارت وایي چې د تیر کال په پرتله هیواد ته د کډوالو راتلو لړۍ نږدې درې برابره زیاته شوې ده. د کډوالو د چار وزیر سید حسین علیمی بلخی د چې د چهارشنبه په ورځ د ماجرو لپاره د ملګرو ملتونو او د عالی کمشنری لاستاز سره یو ځای په کابل کې درستنېدونکو افغانانو د کم تبرغلی وو خبري رسنیو ته داسې ویل.
یعنی ما مطمئن نسیم کې در شش ماه آینده
موږ ډاډیو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې کوم هدف چې د راستنېدونکو کډوالو لپاره مو سکال په پلان کې نیولی وو، یعنی 3000 افغان کډوال به بیرته راستنه شي. د کډوالو د راستنېدو وضعیت ډیر ښه دی.
شغلی برخي وایي چې د روان کال پیل نه تر اوسه پوری څه د پاسه 3000 افغان کډوال خپل هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې د معلوماتو مخې د 2002 میلادي کال راهیسې 6 میلیونه افغان کډوال چې د افغانستان د نفوس 40% تشکیلوي بیرته هیواد ته راستنه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وایي چې په میلیونو نور افغانان اوس هم په پاکستان او ایران کې میشتي.
د کونړ ولایت د مروري پولیسوالۍ کې د حکومتي ځواکونو او طالبان ترمن جګړه روانه ده. ولایتي چارواکي وایي چې جګړه د دړیدم په کلی کې بیګا 9 بجې هغه وخت پیل شو چې طالبانو په امنیتي پوسټو باندې برید وکړ. د کونړ د امنیت قومندانې وایان فضل الله دهقان امریکا غږ ته وویل چې په جګړه کې شپږ وسلوال وژل شوی دي او څلور کسان ټپیان دي. د کونړ د عامې روغتیا رئیس ډاکټر اسد الله فضلي امریکا غږ ته وویل چې د جګړې له سیمې نه شل کسه ټپیان راوړل شوي دي ملکیانو پکې شامل وو. د طالبان یو قماندان قاری ضیاء الرحمن ویل چې په سیمه کې د ملي اردو یو غټ مرکز نیول شوی دی. خو ولایتي چارواکي وایي چې سیمې ته تازه دم عسكر استول کیږي او ژر به هوایي ځواک هم عملیات پیل کړي.
د کندهار سلګونو خلکو د یوې احتجاجي غونډي او لاروین لاري د افغانستان او پاکستان ترمنځ له استخباراتي تفاهم نامې سره خپل مخکلک مخالفت شوډلې دي او په سمدلاسي ډول هغه کې د وړاندې تک د درېدو غوښتنه وکړه. پولیسي جرګې مشرانو جرګو او ولایتي شورا کې د کندهار د خلکو استازي او عام خلکو په خپل خبرو کې ویل چې د ملي امنیت او آی اس آی ترمنځ تفاهم نامه د افغان ولس غوښتنه نه ده او د ملي وحدت د حکومت مشران دي په دې برخه کې نور هیڅ مختنه زي. په دې اړه به بشپړ راپور د امریکا ژغ پراتونکو خبرونه کې واوري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د امریکا غږ واشنگتن دی. توقع ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر او د ستلو د رستیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیمسي نن د چهارشنبې په ورځ په واشنگتن کې د کانګرس د غړو په وړاندې په یوې استماعیه غونډه کې ګډون وکړي او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد د جنګ په غرض د ښاغلي اوباما د ستراتیژي په باب ورته توضیحات ورکوي. ښاغلی اوباما د امریکا د موجوده ستراتیژۍ د ناقدینو دا غوښتنه نه ده پر ځای کړې چې وایي امریکا باید د جنگ لپاره خپل عسکر عراق ته ولیږي. امریکا دا وخت په عراق کې د 3000 نه زیات نظامی مشاورین لري او د اسلامي دولت د ډلې په هدفونو باندې امریکایي الوتکو د تیرو لسو میاشتو په موده کې 3500 واري بمباري هم کړې ده. له بلې خوا پینټاګن وایي چې د سوریې د مهم سرحدي ښارګوټي تل ابیز د نیولو لپاره د کوردانو او اسلامي دولت ترمنځ جګړه اوس هم دوام لري.
د بشری حقوقو نړیواله موسسه هیومن رائټس واچ وایي چې د لیبیا حکومت چې نړیواله ټولنه یې په رسمیت پیژني او دغه هیواد په ختیځ کې له تبروک نه فعالیت کوي په زور له ځینو جنگي قیدیانو نه اعترافونه اخیستي دي، نه د قیدیانو د درملنې او علاج غم خوړلې دي او نه ورسره د قانون سره سم رفتار کړی دی. هیومن رائټس واچ نن د چهارشنبه په ورځ په یوه بیانیه کې د هغو قیدیانو د ژوند د حالت په باب تفصیلات ورکړل چې د لیبیا په ختیځ کې د حکومت په درو زندانونو کې پراته دي او پوځ او پولیس یې څارنه کوي.
په شمالي کوریا کې سکهال دومره سخته وچکالي ده چې ویل کېږي په تیرې وی پیړۍ کې پخوا نه ولیدل شوی. د شمالي کوریا رسمي مرکزی اژانس د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړی چې د خوراکي موادو ډېر سخت قلت دی او د خلکو ژوند ورس پورس خرابېږي. اژانس ویل دومره زیات نقصان او زیان چې د وچکالۍ له امله رسېدلی دی په تېرو سلو کلونو په موده کې په شمالي کوریا کې مثال نه ولیدل شوی. اژانس ویل چې په ځینو ولایتونو کې بارانونه نه دي شوي او د وریجو فصلونه وچ شوي دي. د شمالي کوریا خلک د خوراک لپاره زیاتره په وریجو اتکا کوي. د 1990 میلادي په لسیزه کې هم په شمالي کوریا کې سخته وچکالۍ راغلې وه چې له امله یې په سلګونو زره خلک مړه شو. ملګری ملتونه وایي چې دا وخت د شمالي کوریا په سلو کې 80% خلک په سمه توګه خواړه او غذایي مواد نه لري او د سوې تغذیې ښکار شوي دي. د ترکیې پخوانی جمهور رئیس سلیمان دیمیریل چې په تیرې یوې پیړۍ کې د هغه هیواد له ډیرو مشهورو او برجسته شخصیتونو له جملې نه ګڼل کېده د 90 کلونو په عمر مړ شوی دی. سلیمان دیمیریل چې د تنفسي ناروغۍ له امله د انقرې د ګوین په روغتون کې د علاج او درملنې لپاره بستر شي او ډاکټرانو یې د چهارشنبه په ورځ مړینه اعلان کړه. دیمیریل چې د لومړي ځل لپاره د 1960 میلادي کلونو په دوران کې قدرت ته ورسېده پوره 15 دورې د ترکیې د صدر اعظم په توګه وظیفه اجرا کړې ده او بیا د 1993 نه تر 2000 میلادي کال پورې د جمهور رئیس په توګه کار پیل کړ. پوځیانو یو ځل په 1990 او بل ځل په 1980 میلادي کې قدرت وکړه او د حکومت رانسکور کړ، مګر په 1991 میلادي کال کې بیرته صدر اعظم شو او دوه کلونه وروسته د جمهوري ریاست په څوکۍ کېناست. د سلیمان دیمیریل د حکومت په زمانه کې د ترکیې اقتصاد او صنعت وده وکړه او د خلکو د ژوند سطح لوړه شوه. سویسی مفتشان چې دا وخت د فوټبال په نړیوال فدراسیون فیفا کې د رشوت خورۍ او اختلاس په اړه پلټنې کوي او تحقیقات کوي وایي چې په اغلب ګمان د دغه ادارې چارواکو د 2013 او 2022 میلادي کلونو لپاره د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو د کوربه هیواد د ټاکلو په محل په 350 موارد کې پیسې خوړلې وي او په غیر قانوني کې پیسې ښکته پورته کړې وي. د سویس لوی څارنوال مایل لابر نن د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په غیر قانوني توګه دغه پیسو د لیږلو په اړه د سویس بانکونو خپل مسؤلیت پوره کړو او چارواکو ته اطلاع ورکړې وه. د امریکا د عدلي وزارت هم تیره میاشت په دې ارتباط د فیفا 15 لوړ پوړي غړي په رشوت خورۍ تورن کړل او تحقیقات یې پیل کړل. او د روغتیا نړیوال سازمان WHO چې په جنوبي کوریا کې د میرس په نامه د تنفسي جهاز د ساري ناروغي د خبرېدو وروسته وسته دی عاجل ضرورت لیدل کیږي چې په نړیواله کچه د ساري ناروغي په مقابل کې د مبارزې لپاره آمادګي ونیول شي. د مرس د ساري ناروغي ویروس چې په لومړي ځل په منځني ختیځ کې خپور شو او د یو کوریایي تاجر په وسیله له سعودي عربستان نه جنوبي کوریا ته انتقال شو، تر اوسه پورې په دغه هیواد کې 40 کسان پړمړ شوي دي او 112 تنه په روغتون کې بستر دي. حکومت د دغه موزي ناروغي د خپرېدو له ویرې 15,500 کوریایان په کورونو کې قرنطین کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه خبرونه اوریدل او اوس په لومړی راپور راوخنو. په داسې حال کې چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی لا هم د ولسي جرګې د کار د دوام د څرنګوالي په اړه پر مشورو بوختي، خو ولسي جرګې نن پریکړه وکړه چې د دغه جرګې د برخلیک په اړه به خپل دریز دراتلونکي شنبه ورځې په عمومي غونډه کې اعلان کړي. په دې اړه جزئیات له کابل د ممتاز بهیر په راپور کې وو.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د رسنیو دفتر وایي چې ولسمشر غنی د سرطان تر لومړی نیټې وروسته د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه د خپلو سلام مشورو په لړ کې تیر ورځ د افغانستان د سلور ډیر شو ولایتونو لوالیانو سره د ویډیو کانفرنس لاره خبري کړي او له هغوی څخه د ولسی جرګې د راتلونکو په اړه د خلکو نظرونه پوښتنه دي. د ولسمشر مرستیال ویان سید ظفر هاشمی امریکا غا ته ویل د مشورو په پای کې به د خلکو نظریات و ارزول شي او لمخې به پریکړه وشي. ولسمشر ویان ته دند اوس پر لچې د کو او د ټولنې ټولو قشرونو نظرونه راټول کړي او په رسمي توګه ولسمشر ته وسپاري. له هغه وروسته به د همدغو نظرونو لمخې او د اساسي قانون په پام کې نیولو سره یو اجماع رامنځته شي چې د ولسی جرګې برخلیک څنګه شي. که څه هم ارګوای چې ولسمشر غنی لا هم خپل مشورو ته دوام ورکوي، خو د ولسی جرګې غړو نن پریکړه وکړه چې د راتلونکو شنبه په ورځ به د دغه جرګې د برخلیک په اړه په عمومي غونډه کې وروستۍ پریکړه اعلان کړي. د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځ په عمومي غونډه کې د تیر په څیر یو شمیر وکیلانو حکومت پر دې ګرم کړ چې پر وخت یې د ولسی جرګې ټاکنې تر سره نکړي او په دې توګه په لوی لاس د افغانستان د خلکو د استادو مشروعیت تر پوښتنې لاندې راوست. دغه وکیلانو ادعا کوله لکه څنګه چې د ملي یووالي حکومت جوړښت له نیمګړتیاو سره مخ دی، حکومت هڅه کوي چې د ولسی جرګې راتلونکي هم له قانوني ستونزو سره مخ کړي. د وکیلانو د بحثونو په پای کې د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی له ټولو وکیلانو څخه وغوښتل چې د دغه جرګې د شنبه ورځې غونډې ته حاضر شي او د ولسی جرګې د برخلیک په اړه خپل پریکړه وکړي.
ما بروز شنبه ای موضوع را شامل اجنډا ساختیم.
موږ د شنبه ورځې په اجنډا کې دا موضوع شامل کړی ده. له ټولو وکیلانو څخه هیله کوو چې په هغه ورځ کې خپل ګډون سره د قانون او ملي ګټو پر بنسټ او د خلکو حق ته په درناوي یو قاطع او جدي پریکړه وکړي چې په پایله کې د افغانستان د خلکو لپاره د ویلو یو سوالرو چې د خلکو ذهن خالی پاتې نشي. بل خواله تیرو دوه ورځو رئیس د افغانستان یو شمیر مدني ټولنې استازي، د ټاکنو د سار ځینې ادارې او د یو شمیر سیاسي ډلو استازي له افغان حکومت څخه د ولسی جرګې د ټاکنو د نیټې اعلان او د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د کار پیلېدل غواړي. تیر ورځ فیفا په دې اړه یو اعلامیه ارګو اجرایي ریاست ته وسپارله او نن هم د اکسین پونوم د مدني ټولنې یوې شبکې په یوې غونډه کې له افغان حکومت څخه ورته غوښتنې وکړې. د دغه شبکې یو غړي شعیب ناصری وویل
د پارلماني ټاکنو د پاره باید د شونتیا تر کچې زر تر زره نیټه وټاکل شي، ځکه نو د اکسین شبکه وړاندیزوي چې د ټاکنیز سمون ځانګړي کمیسون د چنګاښ د لومړۍ نیټې وړاندې فعال شي او د نیټې په فارم کې نیولو سره دنده ورته وسپارل شي تر څو یو داسې وړ مهال ویش رامنځته شي چې هم ټاکنیز سمون او هم د حکومت مشروعیت په ګډه پکې انعکاس ومومي.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیاومې مادې له مخې د ولسی جرګې د کار موده د دغه جرګې د پنځم کال کاری دورې په پای کې د سرطان په لومړی ورځ پای ته رسیدي او له دغه نیټې یو یا دوه میاشتې مخکې د نوي پارلمان د جوړیدلو لپاره ټاکنې ترسره کیږي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره د سور دویمه نیټه ټاکلې وه، خو د ټاکنو په سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو د کمیسون د جوړښت پر سر د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلافاتو له امله دا ټاکنې نامعلومې نیټې ته ځنډیدلې دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د اوونه تر اوو ورځی په اونۍ کې
درنو اوردون کو دا آزادۍ رادیو پیغام او شید آشنا رادیو څخه مو اوریدم. د روان میلادي کال پر لومړی شپږ میاشتو کې له 40,000 نه زیات افغان کډوال د بهلابېلو هیوادونو نه بیرته افغانستان ته ستنه شوي دي. ریم ګل څاروان د کډوالو د راستنېدو په اړه د کابل نه رپورټ لري.
د تیر میلادي کال په اوږدو کې لګاونډي هیوادونو اله ول زر افغان کډوال راستانه شوی او خوسه کال د جنوري له پیله تر اوسه لسلوي زر نه زیات افغانان افغانستان راستانه شوی دی چې د کډوالو چارو د وزیر په وینا سکل د کډوالو راستنې دنه خوره خده. د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی برخی چې نن د کډوالۍ د ورځې د منځنۍ په پلمه د کابل ښار په پلچرخي کې د کډوالو د راستنې دوله مرکز لیدنه کوله وویل په پاکستان او ایران کې افغان کډوالو ستونزې واري شوی او دغه راستنې دنه اجباري نه بلکې په خپل خوخه ده.
یعنی ما مطمئن نسیم کې در 6 ماه آینده
موږ ډاډه یو چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې کوم هدف چې د راستنیدونکو کډوالو لپاره مو سکال په پلان کې نیولې وو، یعنی سل زره افغان کډوال به بیرته راستن شي. د کډوال د راستنیدو وضعیت ډیر ښه دی.
لا هم په پاکستان کې 1.6 میلیونه او په ایران کې 340,000 سبت افغان کډوال ژوند کوي. د دې ترڅنګ په همدغه دوړو هیوادونو کې تر 2 میلیونه پورې نور بې سند کډوال هم شته دي. د کډوالو افغان وزیر وایي لا اختر وروسته په پاکستان کې د کډوالو سب پیل شي او ایران سره د افغان کډوالو د سب په اړه خبرې پاته نه دي رسیدلې. هغه کډوال چې افغانستان ته راستنه شوی وایي په پاکستان کې شرایط سخت وو او دغه هیواد پولیس له هم افغانان زوروي. ګلازیم تازه له پاکستان د کور له 15 غړو سره راستون شوی دی. وایي د پاکستان په هریپور کې اوسېده.
په معمولی خبرو یې تنګول لکه بو بیتله په سنټر جیل کې به واچول بیا به دوش پیالته او بیا به راغلو.
له هر راستنیدونکو کډوال سره یونیسیار نغدی مرسته کوي. د کابل د پلچرخي د راستنیدونکو کډوالو د مرستې په دې مرکز کې کډوالو ته د ماین پاکۍ له زده کړو نیولې بیا د هغوی روغتیایي معاینې پورې مرسته کیږي. هر کډوال چې راستنیږي $200 د یو کسب سره اخلي. په دې کې د دوی ترانسپورټي لګښت برابرېږي او د لومړنۍ او څونیو لپاره د اوسېدو لګښت هم مهیا کیږي. خو لا هم افغان کډوال په کور دننه د ځای او کور ستونزې لري. دوی وایي له دوی سره د حکومت د دې مرسته وکړي ترڅو خپل کور ولري. د ځای د ستونزې د هر راستنیدونکي کډوال له خولې اوریدل کیږي. مولا علی په خپل خوخه راستون شوې دی.
دا خواهش کوم چې حکومت له طرفه دی نور امرانو غټو صاحبانو نه مونږه دا خواهش کوم چې مونږ ته یو نمره غونډورونو ته ورکړي. را روان دي نه پاتې کیږي.
په تیرو لسو کلونو کې یونیټ سی آر تر 200,000 پورې راستنه شو کډوالو ته د سرپناه د برابرولو مرسته کړې ده. افغانستان د نړۍ پر مخ یو له هغو هیوادونو دی چې په پراخه کچه په بهرنیو هیوادونو کې کډوال لري او نږدې 5 میلیونه په پاکستان او ایران کې اوسي.
له 2002 میلادي کال وروسته 15.8 میلیونه افغانان له پاکستان، ایران او نورو هیوادونو نه افغانستان ته بیرته راستانه شوي دي چې دا د افغانستان د نفوس 40% کې تشکیلوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې په لوړه کچه کډوال بیرته راستانه شوي دي. رحیم ګل ساروان، آشنا تلویزیون، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین غواړي چې د اټومي وسلو په جبهخانه کې تر 40 زیات نوي بین البریازمي بلستیک توغندي ورزیات کړي. د سې شنبه په ورځ د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خبر ته خاموش ځوابونه ورکړل سو، خو سپین ماړی اشارتن اختیاري ځواب ورکړ. په دې اړه د آشنا ټلویزیون رپورت واوري.
د پوتین لخوا د وسلو د زیاتولو اعلان یو د خبرو چې د سړي جګړې نه راورسته په جهان کې د خطر زنګ وګڼل شو. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د پوځي امکاناتو د یو ننداري لاري د روسي د پرمختللي پوځي ځواک خودلو په ترڅ کې خپل پیغام هم ورسو.
زموږ پاتومي وسلواله قوه کې به د چلويختو ډیر نوي بین البارزمي بالستیک توغندۍ ورزيات شي چې هغه به د تخنیکی اړخه د تر ټولو پرمختللي د ټانک ضد دفاعي سیستم هم برلاسي ولري.
خو په سپینې ماڼۍ کې د وایان جاش ارنست ځواب ګونګو
موږ د راپورونه ولیدل او په وړاندې کوم ځانګړی غبرګون نه لرم.
د ښاغلي پوتین خبر د روسیې لخوا د متحده ایالاتو د هغو پلانونو په مقابل کې د خبرداري وروسته ورکړل شو چې غواړي په اوکراین کې د ماسکاو د مداخلې له امله به واشنگټن په ختیځ اروپا او بالتیک هیوادونو کې نظامي تجهیزات او ځواکونه ځای په ځای کړي. هغه کار چې روسیه وایي کېدای شي خطرناک عواقب ولري.
متحده ایالات دا هم په پام کې لري چې هغو اقداماتو ته دوام ورکړي کوم چې فکر کوي زموږ امنیتي، خاوري او ځمکني بشپړتیا د مسؤلیت لپاره ضروری دي او موږ یې ډیر جدي ګڼو.
د خاغلی پوتین د خبر وروسته متحده ایالاتو د ناتو د تړون د هغو متحدینو سره په دفاعي چارو کې د مرستې ژمنه بیا تازه کړه چې د روسیې د وروستیو ګامونو لامل اندېښمن دي. د روسیې لخوا د اټومي ځواک د نمایش نشي توجه کېدای، دا بې ثباتي رامنځته کوي او خطرناک کار دی، او د ناتو چارواکي وایي همدا دلیل دی چې دوی خپل ځواکونه تر دې زیاده تیارسي په حالت کې کړي دي. همدا اونۍ په پولینډ کې د ناتو د چټک غبرګون انضباطي ځواکونو خپل مکمل پوځي تمرینونه ترسره کړل چې تیر کال په اوکراین کې د بحران رامنځته کېدو په عکس العمل کې پیل شوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
په دې وروستیو دوو اونیو کې د امریکا د فدرالي حکومت ملیونونو مامورینو شخصي معلومات خلاصې ودي. د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث شوی دی. راپور به د آشنا رادیو ټلویزیون رپورټ لرو چې وایي
that objection the chair is authorized to declare a recess.
Congress ki de islahat aw sar de committee ghadi Jason Chaffetz sul che da da hayrat khabar ham na da che da mamurino aw ya bashari quwe daftar pa na khash shawi da
OPM's data security
de karkaun ko de malumati daftar tul sirri malumati system da se namasun aw la che de court tul karkai aw darwaze khalas pri khudal shi aw da ta ma ham un la ru che chok ba court na nawzi aw malumat ba mo yusi.
د فدرال د پرسونل او انسجام د معلوماتي دفتر مشر کاثرین ارچلی را ویل چې دغه ادارې د سایبری خطرونو څخه د مسؤلیت لپاره د سیستم د اصلاح او تجدید په مخه جدي ګامونه پورته کړی دي.
As a result
د دې په نتیجه کې د 2015 کال په اپریل میاشت کې دیتا د ورته بریټ چې سیستم ته د داخلي دو او د امنیتی چارو د کنټرول تر لاسه کولو هڅه وه مخنیوي وشو.
امریکایي چارواکو تیرونه دی و جلاب بل بریټ خبرم ورکړ چې د امنیتی خوندیتوب د نیمګړتیاو لامل د پوځي او استخباراتي څنګه د کارکونکو په اړه له جزئیاتو نه ډک د سابقې سری مهم معلومات د نورو لاسته ورغلل. د چارواکو په وینا دوهم سایبری بریټ ښایي د 14 میلیون وګړو سری معلومات خطر سره مخ کړي وي. ځینې امریکایي چارواکي وایي دوی ویر لري چې مخالف لوری به د امریکایي دولتي کارکونکو په تهدیدولو سره د دوی د معلوماتو د نه افشا کولو په بدل کې له دوی څخه د بهرنیو استخباراتي جاسوسانو په توګه کار واخلي، او یا هم ښایي له دوی څخه د دې دپاره کار واخلي چې د هیواد نه بهر پر خپلو خپلوانو باندې څار وساتي او په اړه یې معلومات دوی سره شریک کړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
غم کی چما ونی علم جاڑی جڑ ویڑا سر نور علم پس مطلب دی دسرو سندون پوئی غم جے دسر وین مسکی اردم پسانو رحمان پخپل گرم یم چی میا چانور لم بولی گرم پسا خندا دماغ ممتاز تو
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د حکومتي مامورینو د تقاعد لپاره نوې پروګرام جوړ کړی. د همدې پروګرام لاري به د معلولینو، مایوبینو او د شهیدانو د کورنۍ غړو ته هم پیسې ورکول کیږي. د نن ورځې د خبرو اترو په پروګرام کې به په نن په دې بحث وسی چې په افغانستان کې تقاعد په کوم ورکې اخیستل کیږي او شرایط یې کم دي او داسې اړوند معلومات او د خلکو مشکلات او نظرونه څه دي. تاسو هم کولی سئ چې خپلې پوښتنې او نظرونه همدلته ولیکئ. وخت افغانستان پر وخت شپې 8 بجې د ټلیفون شمیرې دي 00120219 3135 او د افغانستان شمیره ده 01001100. د پروګرام قربانه حافظ فلسفي او عاشق الله رحیم زوی دي. اوس په خبرونه واوري.
د قندهار په ولایت کې نن د چهارشنبه په ورځ په سلګونو خلکو احتجاجي غونډه وکړه. مظاهره کوونکو د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتو په برخه کې د همکارۍ د تفاهم لیک غندنه وکړه. په احتجاجي غونډه کې په ولسي جرګې کې د پارلمان غړو او د ولایتي شوراګانو غړو نه علاوه عامو ولسي وګړو هم ګډون کړی و. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وای چې د 2002 میلادي کال نه راپدې خوا تر اوسه پورې 6 میلیونه افغان کډوال چې د افغانستان د ټول نفوس 40% تشکیلوي به خپل هیواد ته راستانه شوي دي. خو د افغانستان حکومت وای چې دا مهال په میلیونو نور افغانان هم په ایران او پاکستان کې میشتي. توقع ده چې د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارتر او د سترو د رسیزانو د کمیټې رئیس جنرال مارټن ډیبسی نن د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس د غړو په وړاندې په یوه استمایه غونډه کې ګډون وکړي او په عراق او سوریه کې به د اسلامي دولت د ډلې د وسلوالو په ضد د جنگ لپاره د اوباما ستراتیژي ورته تشریح کړي. په شمالي کوریا کې سکال دومره سخت وچکالي راغلی چې ویل کېږي په تیره یوه پیړۍ کې پخوا نه و راغلی. د شمالي کوریا رسمي اژانس وویل چې په ډیرو ولایتونو کې بارانونه نه دي شوي او د وریجو فصلونه وچ شوي دي. د 1990 میلادي په لسیزه کې هم په شمالي کوریا کې د یوې سختې وچکالۍ په نتیجه کې په سلګونو زره خلک وژل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي چې په جنوبي کوریا کې د مرس په نامه د تنفسي جهاز د ساري ناروغۍ د خبرېدو وروسته اوس د عاجل ضرورت لیدل کېږي چې په نړیواله کچه د ساري ناروغۍ په مقابل کې آمادګي ونیول شي.
د نوو اوردونکو زموږ د پښتو برخې خبرونه ختمه شوه. د دری برخې همکاران په سټوډیو کې فلزای تاسو ته د دری برخې خبرونه تم غوښتم.